دوی نو اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلې کیږي، کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته. نو زه وایم چې خولې دې خیر که چېرته مطلب نه کیږي نه دې بس ری، خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې، او وخت به دا راشي چې دوی چې خولې وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولې د ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي، کله چې پوهېږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري، نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې کې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم، په یو بل شکل وړاندې کې تي په یو بل شکل باندې وړاندې کړه. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسرې خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی، په همدې ورځو کې حتی په همدې نږدې ورځو کې حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلې، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه مونږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سرې، هغه متاسفانه په افغانستان کې په ځوانانو باندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دوی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی دوی له فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي، او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشې کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته، او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دې ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالي نسي اغوستلی، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسي اوریدلی، په خپل ځبه چکر ته نسي تللی، او تازه خبره ده چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولی ځوان څومره مایوس کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدلې، ټول یو قسم رواني مرض نیولې دي په افغانستان کې، نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځوریږي، لکه مخکې به چې اشاره وکړه په رواني مرضونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بند دي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري، مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازمه یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي، ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه، هغه چې دغه د دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی، متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې، ده د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي، حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نو حقوق ته، هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپله خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای نو دا به که سره هم حق حقوق دی ته ورکول شي، هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل کوم د خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پریښودل کیږي؟ البته دا سری خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه د غسره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسئلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راجګ شي. تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځانته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنا په لر او بر کې استفاده شوې کده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي، موږ چې ورته وایو صادق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغه رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ او تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، د خولۍ ګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده، ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو. تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي. متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ څنګه شمال کې همدغه رنګ په همدغه تیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی، نو دوی پې بندیز ولګي. دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه
بله، تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرو اخباری کې یاد ډول خبرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی. همدغه سي ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولۍ کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کې. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او موږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې موږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مساعده شي، دوی باید کار وکړي، تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نخواسته خدای نخواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي، خپل زور ښیي، یعنی څه وایي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعیې چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور وکړي، د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي. دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا پر رسمیت نه پیژنی تو خو خپل خور مور متنګ ونو دا تاسو ګټره چې خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي هم دا نور جهانی رسنوي کې نشر شي دنیا ته دا وخی چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوي ته په خپل ملت باندې تو خلق د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تا نه څوک خوشحاله کیږي متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي دوی د خپل سیاسي فشارونه دی د خپل غاړي کې چې دوی سره درلود چې کوم کنتره کې دوی سره درلود د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دی لرې پاتې کیږي
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځل چې دوی لاړله اماسې په ځای باندې نور راغلل دوی له دې نه هم ویره نه لري چې موږ بیا نه سکولیږو په خپلو دو کارونو باندې
د دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مسوره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته چې ووایه چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وایي په سطح د ولسوال په سطح قومندان په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي نو دا معلومه خبره چې دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا خی چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشحاله نه دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی نو زما په اند دا څه یو مونږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه
د تاسو په یادې وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخوانی طالبان نه دي طالبان بدل شوي دي د نجونو لپاره به ښوونځي وي د ښځو لپاره به کار وي په ځوانانو به فشار نه راوړي هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي خو یوازې طالب به راځي ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ غږېږئ په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړه
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي اول کې دوی هر څه ومنل تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی برالې ویلې یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود کوم شرطونه چې دی په غتړون کې په دی خل شوی دی په غي خو دا ټول دی خپل ومنل دانه دانه ومنل او بل اخر دا دی وایي چې دا خو د جنگ او تاکتیک او د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ افسر ته ورسو یعنی دا سه بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو
یعنی خپل دروغ او تم شریعي بنا
ورکی چې دا روا ده دی مثلا د خبره امداسې معنا ورکی نو چې دی وای چې موږ که په هر رقم بل اخره جنگ کې امدا تاکتیک دی چې سړی خپل هدف ته ورسی
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي ترغه چې حالات سمېږي لرواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي او راست تر بلې بندیزونه زیاتېږي چې تازه د خولۍ بندیز د تکړه خولۍ بنفسر کې ځوانانو ته به څه ولرو
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بندي که خزي کنري دي دي د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کړي یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسي که په هر لحاظ که ته هر رقم سختي دی ته وي او افغانستان به ان شاء الله ښه راتلونکی لري بیرته به ان شاء الله روښانه ژوند دي ټولو بس دا تګ را تک شته په دې کې یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي تاسو به بیرته پکې عمل ته اشتراک کوئ او تاسو به پکې سهمیه لرئ تاسو به پکې د تحصیل حق لري تاسو به د کار حق لري یعنی تاسو مو مایوسه کیږئ زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ خدای به ان شاء الله مهربانه شي او روښانه به راشي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
مننه تاسو نو هم جناب
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري نو موړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي
دغه کلنه چې ده د اولم نه ده اخرم نه ده د څه ورته ډیر بندیزونه او ډیر کړنې دي چې د اته د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانی خلاف کړنې پخوان تر سره کړي لکه خو چې د درې رنګ بیرغ مخالفت کاوه اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولې ده په دې باندې بندیز لګولې
تاسو خپل د دې سری خولې پاک لا څه نظر لري یعنی هر څوک کولای شي چې خپل په خپل ځر باندې جامې وغو دی خولی په سر کا وګرځي دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولی بنه په سر کې د دوی لسرونه استکیږي په دې اکل راته خبرې وکي تاسو خپل دا مسله څومره درته درغون کې و
بالکل ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی انسان حرمت دی انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه خوخیږي چې هغه دی هغه دوی پدرانخت وګوري دغه کومه خولی چې وس منظور پښتون ته منسوبه سي په خوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سنت شمال کسانو ډیرای په سر کوله اته از مونږ تاسې زړی زنانه او بد خلیګان په سر کوله شاید تاسې شاید د دې حال وسیږي ځینې ځایو کې د افغاني کالی سره بده او د پخانی انانوي منظور پښتون تمنصوب کومه چې ده د تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري نو د دې خولې بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم
هغه ځوانان چې منکیږي او د دوی لسر نه خولې اخیستل کیږي او ځوانانو ته څه کول پکار دي
په ټوله کې کومه متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوانه ډیر کنټرول وي کله موږ تاسو په چرخی یو کوم بل لوی زندان مثال ورکو افغانستان هم ماسي دی که دوی هر څومره فشار پیراوالي خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي احساساتي برخورد ونه کړي ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسی نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به هم واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري ځکه وایي به تنګ وایت به جنګ وایت یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده شوه بیا به دوی ته بېرته یو درون ځواب ورکړي ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي
بلې حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیفه وي عام خلک په تکلیفه وي تاسو به څور ته ویل ولري
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ د خلکو په خولۍ د خلکو په سینګار د خلکو په عطر د خلکو په رنګ ناخون د ښځو په عطر د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري داسې زمینه جوړه کړئ داسې عدالت راولئ داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي تاسو اسلام ته خدمت وکړئ د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلامه متنفروئ خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ که د نجونو د مکتب مسله ده که دا د خولۍ مسله یي که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو که ډېر عکس العملونه ښیي حتی د مهاجرتونه راولاړوي که د پوهنتون مسله ده که د مکتب مسله ده که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی نو هغه وطن پرې سور اور ګرځي نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی. په دې درسی ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان مؤسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه یې د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډیر درلودی چې ان فرعونانو په لخپل خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف شونځي لکه خصوصي او دولتي شونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې و په هغه وخت کې اوس مکه هم شاسل ورکوي د هغه محل د کلتور لمخې ټول ازمکه د فرعون تر ملکیت لاندې وی چې د مالیه په مقابل کې بیا پر خلکو دی ویشلې صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودي دوی د بیړیو جوړونه شیشه جوړونه کلالي ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړي چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم دغه اثر اوس هم زینشتون لري لکه اهرامونه هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړي دي د دوی عبادت ځایونه معنی مجسمه او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي خونکي به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه و دا هغه پوښتنې دي چې خونکي موږ ته د درس په چریان کې ځوابوي
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځراتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخستلو په لار کې د پام وړ کارونه کړي لومړی ورځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو لمړی کورنی طاهریان رازو د دې کورنی په باره کې لن معلومات حاصلو. د دې کورنی نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشینګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنی څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسی نهضت کې ګډون وکړي، نو څه وخت چې عباسی کامیابی ترلاسه کړه د پوشینګ د شار مشریه د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د شار مشریه ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي. او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بلې مامون نومېدې. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلود، خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدې د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، د هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډیر شوي نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو لدی کارونو د ملک توایفی حکومتونو لمنځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پریکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پادشاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو. نو له دې امله حالات خراب او بیر نظم وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وي لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دی. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی. نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو. خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمهوریت درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیې څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي، او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ پر راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي، او ته د لسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ، او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساتم او په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
کتاسی دا خبرونه اوري، او دا خبرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
زانو پی جن نرشا از مات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے د سبق پوخ سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چې زلګ پرو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې وګه کې گس پیلنیا سبق وایا بچیا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هند وقت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا